نږدې 1.5 فیصده او د سنا څه باندې 1.5 فیصده رای خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګ بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 1.5 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي، چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بېرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې درېیم هېواد شي دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. مې دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1988 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کده او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.5 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالی بشیر پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلی دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی ترڅنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون ژورنالیزم څخه فارغه ده، ماستری جریان لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملی رادیو کې نطاقه و. همدارس د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبا سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ده، اوس په فضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی به زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنې به وي. تاسو کولای سئ چې له دوی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې پروګرام چې یو ساعت به نور هم دوام کوي، تاسو په جریان کې د دې پروګرام زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. د تلیفون شمیرې دي 0000825 او 0999203540. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل شوی ده. شکریا جانې، شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنې.
سلامونه نیکی لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو ته.
ژوندۍ اوسې شکریا جانې. لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لمړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپله ماستري د مالي اقتصاد کې واخلم، چون دردیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدغه چې تعلیم ته خلک تشویق کړي دي، سولې ته تشویق کړي دي او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالي اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري واخیستل، زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره شعر ولیکم باوجود دوچ پیغام بلری دی خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډیر اړتیا عملی کار ته ده، تر څو چې عملی کار ونشي په ټولنه کې د عملی نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونشي. که هر څومره شعر هم وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډیر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی، البته یوازې ډیر کم غزل مې لیکلی دي. او ډیره په دې د وومن ډیولپمنټ بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیایي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
شکریه جانی. تاسی همدار از د لکه یادونه چې مو وکړه چې د شذو لپاره تاسو د دوی د حقونو په برخه کې هم فعالیت کوي. تاسو د همژغې او پرختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د هرفویز د کړو په برخه کې کوم څه معلومات راکې چې تاسو خلکو ته ورکوي، او همدار از د بی وزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت هم داده او در طولن واقعیتون هم داده چی کلا اقتصادی و درانه شی او یو چوب به اقتصاد به لحاظ پیاوری میشی، حمایت میشی، پا پو ندریگی، داغی نور استونز حل کول به بیر مشکل وی. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپل ستونزې په خپل باندې حل کړي، نه تنها خپل ستونزې بلکې د خپل ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي، او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې. نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي، او دغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه مېرمنې چې سنی اوس لوړ ده او دوی نشي کولی چې د اول سنف نه مکتب شروع کړي، باوجود د دې چې موږ د سواد آموزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفه یي زده کړو ورسره لرو، موږ وغوښتل چې دوی باید یو حرفه زده کړي. دغه حرفه کېدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده. نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفهیي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړي دي. او دوهم بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري. یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو، مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند مې چې بیرته ونګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي. نو دوی خپله بودیجه اقتصاد کړه د خلکو سره، مخصوصا د هغه خلکو سره چې اقتصادي ستونزې لري، دا بجې چې دې ته ځانګړې کړه. نو د همدې وجې نه موږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالي مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بسې کومکي بسې ویشلې دي، چې په دې کې مېرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوې دي، او اکثره هغه مېرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري، یا مالونو مایوب لري کورونو کې، یا مواد مخدر د دوی روزي ګټونکي، یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي. دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي، او د اقتصادي فقر سره مخ دي، دا کوشش شوی دي.
مننه شکریه جانی. زموږ اوریدونکو ته به ووایم چې که زموږ له میلمنو کومه پښتنه لري ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي، او یا هم د افغان بي سیم د 813 شمیرې لاري ل ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. زما یو غوښتنه دا ده د خپل اوریدونکو څخه چې لطفا د خپل کورنۍ شدینه غړي وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي او خپل پښتنې کلري زموږ د میلمنو سره دې مطرح کړي، او تاسو هم کولای شئ چې لموږ سره تماس ونیسي. اوس هم یو اوریدونکو را اخلو، مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم علیزی من ویژن تاسو سلام او شکریا خو سلام محمد قاسم زای کوم دلمن له تاسو سره پړی کوم.
مهرباني وکړي ځواک صاحب، وعلیکم السلام.
ډیر ښه په مننه کوم وکړم د شکریا جنې دې سره خبرې وکړي. په دې وسه چې پښتنه دا لرمه چې تاسو ګوري په دولتي ورکونه پښتني کې کار وجبو کې شو سړي روانه وکړه د پتیر دولت خبر ہے سروال او تاګه تر دې تعدیدینه حکومت امر وکړي چې نو څه څه پښتنې کې دي خراب لري خو دې امنیت نه وکړي چې پاینده کې دي امنیت څنګه به ونه شي.
مننه پښتنه مو واخسته. شکریا جان، تاسو د ځواک څخه پښتنه واوري د مهرباني وکړي.
ډیر مننه. زه هم خپل سلام ورسره وړاندې کوم. زه فکر کوم همدغه موضوع مونږ د زیرک چارواکو سره شریکه کړې ده، او نه تنها یوازې د امنیت موضوع ده، ځکه د امنیت موضوع یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان د هر وګړي وظیفه ده چې د افغانستان په مسؤلیت او امنیت کې خپل کنټریبیوشن یا خپل وظیفه ادا کړي. اما دا چې مستقیماً د خلکو فزیکی، مالی او ځانی امنیت د دولت یو له اساسي دندو څخه ده، دا تشویشونه ټول دولت سره شریک شوی دی. اما زه فکر کوم زموږ توقعات باید ډیر نغښتي وي، زموږ په امکاناتو کې چې څومره په مجموع کې ټول افغانستان هغه که حکومت، دولت او زموږ خلک ولس څومره امکانات لري، د دې مطابق موږ خپل توقعات ولرو. تاسو پیږئ چې متاسفانه په افغانستان کې ډیره ودرنه او خونړۍ جګړه روانه ده، او د افغانستان 70% بودیجه د جنگ خوراکي دي، نو متاسفانه دا به ډیره مشکل نه وي چې ټول خدینه او کارکونکو کوم چې بیرون کار کوي د دې امنیت په ډیر خاص او ځانګړي شکل باندې ونیول شي. اما ډیره ښه خبر دا ده چې افغان میرمنې مخصوصا ټول، ولې افغان میرمنې خاصا د سولې په پروسه کې خاصه پاملرنه وکړي، او د دې د فسیلیټیشن یا سنچار د پاره، د دې د ذهنیت جوړولو د پاره، د دې پروسې د کامیابولو د پاره باید خپل حالې ځلې وکړي، تر څو په افغانستان کې یو سراسري اول اوربند او بیا بل اخر د سولې عمومي پروسه تطبیق شي. او په عین زمان کې نه تنها دا چې د امنیتي بخش کې موږ خپل تشویشونه لرو، بلکې خپل نظریات د ښځو د تقرر یا لوړ پوستون ته د دوی راتلل د دې څرنګوالی هم ډیر مهم ده، ځکه که چېرته پیاوړې ښځې، متحدې ښځې او په کار برلاسې ښځې توانمندې با قلم میرمنې راشي د افغانستان هغه لویو ځواکمنو ادارو ته، نو زه فکر کوم چې نه تنها یوازې به د افغانستان د ښځو ژوند بهتره شي، خاص توجه به وشي، عملي ګامونه به واخیستل شي، بلکې په افغانستان کې به هغه کوم منفي ذهنیت چې د ښځو په وړاندې موجود هغه به هم تبدیل شي، او خلک به وهڅول شي چې خپلې خویندې، خپلې لوڼې درسونو ته دې ته اجازه ورکړي، وخت ورکړي، او بالاخره میرمنې باید د افغانستان په ټول ارسو کې اساسي ونډه ولري، او دغه هیواد اصلا د هیواد د بحران او د پیلي وضعیت نه د ایستلو کې هم د خپل ونډه ادا کړي. نو مهمه ده چې په څرنګوالي د دې میرمنو او هم چنان په امنیت باندې جدي کار وشي، او پراخ مشورې وشي، او د ټولنې یو کلی او د ذهنیت په اساس یعنی یو کلی حمایت دوی لپاره چاسب شي.
ډیره زیاته مننه، شکریه جانی ستاسو د وخت څخه چې له ازادي رادیو سره مخبري وکړې. په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبري واورېدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوې ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټري کړې ده، دا شاعري هم کوي او د کتاب یو د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همژغې او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري. د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم تر سره کړې ده. نجیبه جانې، خبرونه ته شرغ لاست. نجیبه جانې، تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوي یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو او د ځینو نورو تلویزیونونو سره. د زده کړو پر مهال د کار کولو په داسې حال کې چې ستاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوئ، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
پرته له شرطه چې د زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه توګه پرمخ لاړ شي. یو ستونزمن کار دی خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. یعنی کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره شوې و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ لپاره یو ښه موقع ده چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې دغه موضوع څنګه سو. موږ ولیدل چې په ټولنیزو رسنیو همدغسې په نورو رسنیو کې ډېری خلق د دې پریکړې هم مخالفین دي او هم یې ورسره موافق دي. نو تاسو کلوج په دې اړه یو څه سپیناوي وکړي، یعنی تشریح کړي چې دا اوس څنګه پروسه ده.
دا زیاته په معنی نه چې تاسو دې ټکی ته اشاره وکړل. نو مې باید دا تصحیح کړم چې موږ ټول د کومونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغه به زیږي جماعتونو ته. یاده چې موږ ښوونځي لاول لتر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جماعتونو ته. موږ په هغه لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملاً نشي کولای چې په فزیکي ډول ښوونځیو ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، هلته موږ د بدیل لاره دا ده چې جوماتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو رابدل کړو او خپل د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کړو. یعنې هغه مضامین چې په ښوونځیو کې درس ورکول کېږي هغه په هماغو جوماتونو کې چې هلته د ښوونځي ته لاسرسی د امکان نه لرې خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولی شي لاړ شي، له اول تر دریم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقیږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هیڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې تلاشي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان د پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تیر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې
خوانزی نشته پزینو که دو خوانزی دی یا پزینو که حتی پا دریم کلیو که هم خوانزی نلرو نو زکا دقا ده حال لار لپارا مناسب بدی هم داره چه مونگا که جماعتونی که للمبی سر دریم کلوزی پوره ده سیستم چه پخواه هم و پخواه با هم زکاون که نل پا جماعتونو که درس نل خود فرق داده چه مونگو کفل ده معرف سیستم بارو حال تا انتقال کرو یعنی دا چه اغاز دکون که چه کجوماتونو که لعول نتدرین درس و اخپل نصاب پریپلی کرو او دخپل کون کلو خواهر درس ورکو لحقا ورستا تر حقا وقتا چه دوی اول دوی مدریم سنف که درس و یا انتقالی و سالورم سنفتا ایمان پروژه بپلوشی وی یادا چه تا اغازی مو که بخوانزی ودان چی وی یا که چیره بخوانزی که مکسر مکسر کنو دوی ده عمر للحاظ نده حتی برسیدونی چه تعلق سواتن که بلخوانزه ی حتلا شیر لسالورم پور تختل درسو که دوام برکی
ډیر مننه نجیب جان چې دا پروسه مو تشریح کړ او په دې اړه مو یو څه توضیحات ورکړل. نجیب جان نور پښتنې هم ډیرې دي، زه په خپل هم ډیرې پښتنې لرم، خو لومړی په خپل اوریدونکو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري. بلې زما ژغ درځي. ډیره مننه ژوندی اوسئ. تاسې د مخکښې ښځې پروګرام اورئ د ازادي راډیو. د نجیبه آریان زموږ سره پر لیکه ده، د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. تاسې که د دې څخه یو پوښتنه لرئ اوس یې کولای سئ.
چې د اسلامي نظام سري نظام یو د ګرد افغانان سره کښېني حکومت چلو کې پیسې تر پیجات دا ښځې را باس دیانو کې تعلیم په کول پیسې تر ایجاد کې دلته په دغه شرایط کې څوک نه راوځ خورځاني.
بلی استاس نظر مو واخستی، ډیر زیات مننه استاس د وخت څخه. د دې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو ټلیفون وکړ. ما غوښتل چې تاسو ته وایم که استاس د کور شدینه غړي غواړي چې زموږ څخه کوم پښتنې مطرح کړي، دوی هم تاسو باید وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي، خپل پښتنه زموږ سره مطرح کړي. نو لطفا که دا کار وکړي موږ به خوشاله سو، د دوی پښتنې به واخلو او زموږ میلمانه به ورته ځواب ووایي. اوس به وګورو چې بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لرئ تاسو کولای شئ چې اوس خپل پوښتنه وکړئ.
نوم خو مې احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې. یو سلام ملمنو ته، یو سلام د ازادي راډیو اوریدونکو ته. پوښتنه مې دا ده اورجان، چې دغه کمی علاقه سی دی حکومت بساہی نا خوا دی، یعنی دولت دی وصلوال و مخالف و پلاس کی دی، آغل تا دی خود لپارا کم کارو نا کی گی او که دی دا ملیمانه سمالومات لری کنا
دیر مانن
دی سنگا چل دا دغا پا
پښتنه مو واخیسته. نجیبه جان د دوی پښتنه دغه ده چې هغه سیمې چې د کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، آیا د کوچنی نجونو د زده کړو په برخه کې تاسو کوم کارونه کوئ؟
ډیره مننه لري ورور څخه. هغه سیمې چې د مخالفینو په ولکه کې دي، هلته زموږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص وي، خو په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې، یا دا چې د ولایت د ادارې له لارې پایډی کې څو اوتل مهته دا چې هغه وړي انجونی چې سن سال نظر نه دا د حق تر رسیدلی چې باید زده کړو ته دوام ورکړي، د هغوی پر مخ د ښوونځي ورغونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي او که چیرې مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پېښه کېږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونې ښوونځیو ته نه ځي یا دا چې پابندي پرې لګول کېږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو، یو دا چې د قومي مشرانو له لارې حل ځانې کوو، څو دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې تر څنګ په هغو سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولی شو اسانتیا رامنځته کړو، څومره کولی شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
مننه نجیبه جان. یو بل پښتنه زلرمه هغه دا چې د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو لپاره د کوچنیانو د ژغورنی ادارې ویل دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری نجونې دي هیڅ کله به بیرته ښوونځیو ته ستانه نسي. دغه ستونزه به په افغانستان کې هم وي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ستاسو کوم تدابیر نیولې د چنجونی باید بیرته بیا په ځانګړې توګه چنجونی بیرته شونځي تستنیسي؟
په دې برخه کې موږ له هغه نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغه سره په ګډه کار کوو، او د امنیت روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کیږي څه ډول کولای شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغې د سبې کبیرې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شوي یا بیرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرستې موږ سره دي، هغوی بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړی ده. په دې هغه ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چیرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ ته دي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه څومره قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې، داسې کوم ارقام په لاس کې نشته چې ګواکې د دې وایرس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستانه شي.
نجیبه جانی، په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز د نجونو ته زمینه برابره کړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. په راتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیلابیلې طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهیږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونو ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د نجونو زده کړه د نجونو مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د تمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل کلي کړو. او ځکه چې دا انساني میرو ته اړتیا لري، په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولی شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته آماده کړو. کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجیبه جانی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو اخلو چې د دوی پښتنه برا واخلو. او بله، ازادي رادیو ده. بله، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبدالله ام لوخس د امریکا نه ولیدا خرجان مو سره دا یو پښتنه ده. ما د هغه په مواد کې دغه اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم قرنټین شي لګیږي یا نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم دا سید مکتبو برکی اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته وته چې دا رسخت په ولګیږي نه بولګیږي، او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي. نو دقیق معلومات نشته، که دقیق معلومات راکړي نو ښه خبره وي.
مننه عبدالله صاحب، ستاسو پښتنه مو واخیستله. نجیبه جانې، تاسو د دوی پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
د فکر مې یو څه دې کوم څه نه کولی ستړي کړی. اگر
بلې، دوی ته خوست څخه تلیفون کړی و، نو البته خوست هدف یې د خوست څخه و.
په خوست ولایت کې موږ هغه سیمې چې سړې دي سړې سیمې دي هلته موږ چتي خپلې سیمې دي او هغه سیمې چې ګرمسی دي هلته رخصتي نه شته چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې ده د هغو ولایتونو څخه دی چې ګرمسیره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي، نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده، او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کرونا وایرس پېښې مخ په لوړې دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سنا او مشورې اخلو، نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو، او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجیبه جانې ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. اوریدونکو تاسو نجیبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون، زن تلویزیون، شیبه راډیو او ملي راډیو کې د نطاقې په توګه دنده ترسره کړې ده. نجیبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویانده ده. له دې څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړې. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
بیرته شراغلاس د مخکښ شذي پروګرام اوري د ازادي راډیو ده. اوس هم زموږ د خبرونې دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوې ده او په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جان، ازادي راډیو ته شرغ لاست.
سلامونه نیکی هلی ملاله جان، تاسو سره زموږه تاسو سره د ویډیو کې تاسو د دې کې چې روپا جوړ شي چې به تاسو سره د فرند ته تاسو د نړیوال په هم ټول د نړیوال ولایت د شتول مرکز د افسر د جندر یا د پولیس یو مسؤل.
مننه شیباجانی. شیباجانی، موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوئ.
موږ د شپول موسسې چې په 2008 کې فعالیت شروع کړی دی تر بینځنه پورې ستبلیش شوی دی. نو زموږ موسسه په مختلفو برخو کې، البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی، همدارنګ د ښځو په د ښځو لپاره مختلف حرفوي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه سوی روغار متاسو ته په لنډ ټکو کې بیان کړم. نو موږ د 2018 څخه تر 2019 د جون تر اګست پورې یو د ویټي پروګرامونه، یعنې د 26 زده کړو پروګرامونه موږ د ننګرهار ولایت، همدارنګ په څوکرو او ګیرته د ولسوالۍ کې په کار اچولي وو چې په دغه برخه کې موږ مختلفو حرفوي زده کړې لکه خیاطي، فارمګزي، سینګار، او په دې برخه کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله. له دې څخه په جریان کې موږ دغه خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوا نه، زموږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت په وخت مواد وړاندې کېدل. دوی به د یو استاد تر رهبري لاندې د دې درس زده کول چې دغه هغه کورنۍ او زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ، البته د داخلي بې ځایه شوې کورنۍ، نو په 2013 تر 2019 پورې چې ډېر زیات داخلي جنګونه موږ درلودل چې زیاتره زموږ هېوادوال چې وکړل شي، نو د دې په خاطر دغه پروژې کې موږ به دغه هغه خلک چې موږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماډل چې څومره افغاني کېدله، موږ دې ته د ترانسپورټ او همدارنګ د دې ته د هغه خوراکي مصارفو لپاره به ورکول. میاشتو میاشت هره میاشت 3 نفر ته د څلوېښتو ایرو ماډل چې څومره افغاني کېدلې. دا د اوو میاشتو پروګرامه چې موږ سره تقریبا 250 ښځینه په دې کې ترانسپورټ یا درس موته ورکړه، چې اوس مهال همدغه ښځینه ژوندي مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې دوی په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که په مزدوزي ده که سینګارتون کې ده دوی موږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنی د عاید منبع جوړه کړې ده دوی او که زموږ د دغه پروژې څخه موږ یعنی ژوندي مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون یې دوی خپله د ځان لپاره دوی بس کړې ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته ځي کوي البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې ترڅنګ موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د دغه بل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولی شو چې یادونه وکړو چې زیاته موږ د جینډر په برخه کې خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې موږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو چې شپېته ښځینه دي او شپېته هم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د ښځو باندې ډېر زیات شاقه کارونه ترسره کېږي او جزوي حدبته د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې ناخبره دي نو زموږ دغه پروګرامونو سره سره موږ چې په دغه جریان کې اوس همیشه دی دغه نورستان ولایت کې دوی مثلا زیاته د زموږ د دغه ټرینینګونو څخه دوی دومره خوشحاله دي چې د دوی غوښتنه هم زموږ څخه بیا ده چې داسې نور پروګرامونه هم دوی ورته لارواچوي او همدارنګه دوی باید مثلا زموږ لپاره که چېرته داسې کارونه وشي ور ښځې کولی شي چې مثلا په خپلو خپو ودرېږي او دوی هغه د خپل شته حق او حقوق چې کوم یو دي د هغې څخه برخمن شي یا هم خبره شي د دې ترڅنګ زیاتره موږ هم فعالیتونه په کوټه خوږیاني ولسوالیو کې د جی ډی ډي البته یا جینډر ډیس اند ډیولنس کې کوو چې په دې برخه کې هم موږ کولی شو موږ خلکو ته ټرینینګونه ورکوو ورسره هایجین کیټونه ورکوو چې دوی کولی شي مثلا د دې څخه استفاده وکړي او هغه وکاروي بل څه موږ د هغه بیوز د کورنۍ سره د کورونا د لومړي څپې په راتلو سره په افغانستان کې چې زموږ په هیوادوالو سره موږ یو پروژه درلودله چې 250 کورنۍ ته موږ البته د $100 په مدل باندې چې څومره دغه کېدلې موږ 250 کورنیو ته کومک وکړله چې په دغه کې او دې کې هغه کورنۍ شاملې وې یا د سرپرست کورنۍ نه وو یا به هم خپل سرپرست کورنۍ دوی د لاسه ورکړې وه او بې سرپرست وو تر دې پورې چې داسې کورنۍ موږ درلودلې چې حتی د لږې او د ډېر دغه تر وجې نه خپل ماشومان خرڅول موږ خپل لاس زموږ ټیم او زموږ دغه د ټیم وګرځېدل او دوی سره مثلا به هغه خپله موږ سروې وکړله او دغه کسان موږ په ګوته کړل چې هغوی په واقعیت سره اړمنې کورنۍ وي او دغه د حکومتونو ته ضرورت درلودو چې دغه زموږ ساحي د ننګرهار ولایت وو د ننګرهار ولایت د یولسمې ویالې د البته دغه جوی هفته برخه وه همدارنګه کمپونو برخه وه او نارنج باغ برخه کې وه دغه ولایتونه وو ځکه موږ دغه سلیکشن چې موږ د ولایت کړې وه د دې په وجه چې دغه خلک وکولی شي چې دغه د کیش مسله وه ځکه کیش مسله چې دوی وکولی شي بانک ته لاسرسی ولري نو د بانک د لاسرسی له وجې نه نو ځکه موږ دغه ولایتونه انتخاب کړي وو چې په دې کې ډېرې داسې کورنۍ وي چې مثلا ما تاسو ته یادونه وکړله چې حتی تر دې پورې چې د لږې له لاسه خپل ماشومان دي خرڅول او د کورنۍ سرپرست دی نه درلودو د کورنۍ سرپرست دی د لاسه ورکړي وه یا هم د کورنۍ سرپرست دی د معلولیت او مایوبیت له وجې نه دوی ته هېڅ هم نشو کولی همدارنګه د دوی ترڅنګ موږ مثلا د پوټري په پروژه درلودله په دغه جریان کې پوټري یعنې موږ خلکو ته په دغه برخه کې 500 کورنیو ته موږ د چرګانو د ورکړې پروسه په لاره چولې وه چې په دغه 500 کورنیو کې موږ په لومړي قدم کې موږ دوی ته ټرینینګونه ورکول چې دغه ټرینینګونه به داسې وه چې دوی څنګه وشي کولی چې موږ په آینده کې دوی ته هغه چرګان ورکوو چې دوی وشي کولی د دې د لارې د خپل کورنۍ عواید یو څه ناڅه یا دغه د دغې له لارې خپل د کورنۍ عواید پوره کړي چې په دغه برخه کې لومړی ټرینینګونه ورکړ شو د هغې په ترڅنګ موږ هغه مالی مصارف د دغه چرګانو د کورنۍ یا دغه د کور د جوړولو همدارنګه جالۍ دروازه دغسې د چرګانو درې بوجې موږ هغه مواد چې دغه چرګانو ته ورکول کېږي دا هم ورته ورکوو چې په دغه جریان کې دوی دی موږ دوی چرګان ورکول چې په دغه کې
وکاوه چې د دې نه لږ دی کولای شي د خپل کورنۍ عاید تر برابر شي چې دا چرګان یعنی زموږ د کورنۍ د هغه عواید څخه چې دوی کولای شي د دې نه لږ خپل کورنۍ ته لوست برابر شي نو دغه پروژې چې زموږ اوس هم داسې پروژې چې ما د څنګه یو بلوچستان پروژې د چې په لاره د یو د خوګیانی او کوټو ولسوالۍ کې د دې ویډیو او هایجین ټریننګونو په ترڅنګ چې دا زموږ روان دي او دغه نور پروژې چې دي زموږ تقریبا یعنی دوی خلاص شي میتي د دې ترڅنګ موږ د جندر په برخه کې د جندر یا جنسیت په برخه کې موږ د ننګرهار په ولایت کې هم موږ ټیمونه دایر کړي دي چې په دغه کې مشترک هم نارینه خدمتګون درلود او هم ښځینه ګډون درلود چې په دغه کې موږ شپږ سوه کسان البته د شپږ سوه کسانو ته ټریننګ ورکړل او د دې په جریان کې موږ زموږ د فعالیتونو څخه موږ د فیسبوک یا د سوشل میډیا له لارې موږ ګروپونه جوړ کړی و چې زموږ سره هغه اشته میسج چې وي په دغه کې چې موږ څنګه کولای شو دغه میسج هر یو کور ته ورسوو یا هر یو کورنۍ ته موږ دغه میسجونه ورسوو نو په دغه برخه کې موږ مختلف ګروپونه یا له لارې مخې ته لاړلو همدارنګه موږ په دغه دغه کې د درې د کرکټ ټیم درلودله چې دغه د جندر یا د جنسیت تر عنوان باندې موږ دغه د کرکټ ټیمونه په لار واچول تر څو شو کولای هغه موږ شته میسجونه چې کوم دي د خلکو ته ورسول چې دغه میسجونه څنګه موږ کولای شو چې تاسو ته یو څه د مثال په ډول وړاندې کړو چې دغه زموږ میسجونه دغه جنده په برخه کې داوه چې نو میسجونه دا چې تاسو ته ټلیفون دی انسان د جسم او روان ته زیان رسوي دې موږ ته بل وایي چې د خوځو شخصیت ته درناوی په خپل افغانیت او نړیوالو باندې ویار دی همدارنګه خوځه آسماني فرشته ده قدر وکړي د خوځو پرته ټولنه نیمګړې ده او پرمختګ نشي کولای بلکې موږ میسجونه دا چې دا هر یو کورنۍ ته موږ یعنی هغه کسان چې موږ سره دا موږ پرنټ کړي چاپ کړي شکل سره هر یو کور ته ورسوله تر څو دوی وشي کولای د دغه میسجونو په اورېدو سره دوی په دې کې هغه مثبت بدلون چې کوم یو دی او زموږ هدف چې کوم یو دی هغه ترلاسه کړو چې د دې ترڅنګ موږ به دغه څه وکړو کې دا مثلا دا چې څنګه چې وکاسو موږ غوړې سره هغه په دې معنی چې هغه د موږ ټریننګ یې زموږ د نشري نو موږ سره د دې څه څه ویو ده چې وا دا د فیسبوک یا سوشل میډیا نه لري وا دا زموږ د هاکرز میټینګونه نه لري چې هر یو کورنۍ به چې خپل کورونو کې دا میسجونه رسول دا هغه کسان موږ سره راځي چې وو او په دې برخه کې زموږ فعالیتونه نه هم دوام لري
شي بجانی
کوم شو تر څو خاطر پر کوشش کوو
ډیر مننه ست د معلومات